السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملی ها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په بډه بیره کې د ترهګرۍ د تازه پیښې، د پاکستان د پوځ مشر د سرګندونو، په لکې مروت کې د ډنګي ناروغي د خورېدلو، په افغانستان کې د انتخاباتو نه وړاندې د نوم لیکنې په لړ کې د ځایي خلکو د جوش او جذبې تر څنګ به په کراچۍ کې د قربانۍ د څارویو د یوې منډې حال درکو. هفتهوار پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی په خبر سره نیسې په باډا بیرا کې نن د پولیو پر ضد د ساسکو ورکوونکو پر ټیم بریچ شوی چې پکې دوه تنه وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ مشر وایي نوموړي بالا پلان سره سم د نومبر په 9 نیټه خپل دنده پرېږدي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاوروف په انډونیشیا کې د شام په اړه خبرې کړي. اوست خبرونو تفصیل په خبر سره نږدې د بډبيري په سليمان خيل کلی کې نن د پوليو پر ضد ساسکو ورکوونکو پر ټیم چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوې دي. د بډبيري تاړي اس اچ او ګران الله نن مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پوليو د ناروغي پر ضد د روغتیا کارکونکو سره پولیس والا هم روانو چې چاودنه پی وشو. په دې پیښه کې یو لستنه جوبل شوی هم دي.
پښوزه کې پک اپ کې 12 کسان ځان سره راکېنو، او دې د ګړی منی سېدو کې بیچو را دي ته د ټیم د پاره نه پیراوسته، او دغه چې څنګه دې د بیچو مخ ته پرور د پاشا بریک واغښنو کارکوندو پوله وا پاری کې پرشر کوکو ریموت پروتو هغه بلاشکرې دې پر دې پکې ټول مچوي زخمیان شوي دي.
د دې پیښې ذمہواري لا تر دې د مچا نه ده منلې. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي نن سهار د ښار په کورنګي سیمه کې له پولیسو سره د نښتې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې وژل شوي کسان ډاکوان وو، د پولیسو په ځوابي کاروایۍ کې وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات هم دوام لري. د پولیس چارواکو په خبره د اتوار پرست د ښار په پټان کالونی، بنارس، اورنګي ټاون او نورو سیمو کې د عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو 133 مشکوک کسان نیولي دي. د پاکستان د پوځ مشر وایي نوموړي بالا پلان سره سم د نومبر په 9 نیټه له دندې ریټایرډ شي. جنرل اشفاق پرویز کیانی له شپږ کالونو راهیسې د پاکستان د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کوي. اشفاق کیانی د اتوار پرس په یو اعلامیه کې ویلي اوس د نورو وخت دی چې د یو رښتینی ډیموکراتیک، آباد او سوله ییز پاکستان جوړولو هدف پر مخ یوسي. اشفاق پرویز کیانی په 2009 کال نومبر کې د پرویز مشرف پر ځای د پاکستان د پوز مشر ټاکل شوی وو. په 2010 کال کې پر دې څوکۍ د کار موده د 3 کالونو لپاره زیاته کړل شو. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر 38 ته رسیدلې دي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول، د اقتصاد پخوانی وزیر اشرف غنی او د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی هم د کاندیدانو په توګه خپل نوم ثبت کړی دي. زلمی رسول تیر ورځ د خپل نوم ثبتولو وروسته خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل
دا چې نن افغانستان بیلابیل سیاسي مشران خپلو بیلابیلو مفکورو او پلانونو سره د انتخاباتو کمیسیون ته راځي، او غواړي د خلکو د رایو له لارې په سوله ییزه توګه په راتلونکې دوره کې د حکومت کولو اجازه او صلاحیت ترلاسه کړي. یو تاریخي تحول او بېنظیر مثبته لاسته راوړنه ده.
ویل کېږي چې د کاندیدانو په اړه له غور او د اعتراضونو له څېړنې وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیشن د نومبر په 14 نیټه د ولسمشرې د څوکۍ د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاوروف د انډونیشیا په بالی کې د ایشیا د سرمشریزې په سنډه کې د شام په اړه خبرې کړي. جان کیری ویلي د اتوار پرست د شام د کیمیایي وسلو د لمینځه وړلو د پروسې پیلول یو ښه پیل دی. د زیاته کړه د بشار الاسد رژیم ته باید د اغه تړون د رعایت له کبله چې د او لاوروف 13 میاشتې ورباندې خبرې کړې وي امتیاز ورکړل شي. کیری ویل د او لاوروف موافقه وکړه چې د شام په اړه د سولې د کانفرنس لپاره باید زر تر زره یوه نیټه وټاکل شي. لیبیا وای له واشنگتن څخه د اغه پوزي چاپی پړه تفصيلات غوښتي دي چې پترابلس کې د یو لیبیایي د نیولو لپاره تر سره کړی دا لیبیایي تن نصیح عبد الحامد الرقیا په 1998 کال کې پکینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارتخانو د بریدونو په جرم کې امریکایي چارواکو ته مطلوب وو. په دې بریدونو کې 240 کسان وژل شوي وو. د اتوار پر لیبیا حکومت په یو اعلامیه کې هیله څرګنده کړه چې دا پیښه به له امریکا سره ستراتیژیکي ملګرتیا ته زیان ونه رسوي. د القاعده مشر نصیح عبدالحامد الرقیا کورنۍ ویلي دي چې د نوموړي نیون کې د لیبیایانو په څیر او په لیبیایي لهجه خبرې کولې. په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي دي. دا نښتې تر ډیره په قاهره کې شوي دي. په قاهره کې د 30 تنو د مړ کېدو خبرونه دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو د محمد مرسي پلویان تحریر چوک ته د تلو نه منع کړي چېرته چې د پوست ملاتړ لرونکو حکومت د عرب او اسرائیل ترمنځ د جګړې 30مه کلیسه لمانځله. د کورنو چارو وزارت ویلي دي په چپټول هیواد کې د محمد مرسي 343 پلویان نیولې دي. لا غیرستو چې د مصر پوز محمد مرسي په جولای میاشت کې لواک څخه لري کړي په سلګونه احتجاج کوونکي په تاوتریخوالي کې وجل شوي دي. اور اس ته خبر ده چې د عراق په شمال کې لیو سکول او پولیس سټیشن سره نيستي 2000 وجون کې بریدونه شوي چې پکې لکتر لګا دیالس کسان وجل شوي دي. د اتوار پرس د تل افار سره نيستي د شیاګانو په کاباک کلی کې حمله وشوه. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د پیښور سره نږدې په بډبیره کې د پولیسو په ګاډي بمی برید کې دوه کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. یو زخمی شوی قومي رضاکار وایي
دا پیکیوار نوی دغه راوتی کنه دغه کی مونږ غوښتونو بم خلاص شو چې لاړو ازه تکلی ته ورسېدو گاډی نه کوزیدو خو خبر ته ځکه کی بم پیلا نو کسې صاحب دغه چلته غوسم نو بم خلاص
پاله کی مروت او خو شاسی مکه د ډنګی ناروغي نه ځای خلک متاثر شوه دي. یو ځای ډاکټر وای
ډنګی نه دا کسان موږ خاص په کلی شي شکایت شوه دي او د اصلو کسان نور هغه متاثر شوه دي. حکومت له طرفه نه هیڅ تنظیمات نشته.
پونیس پروگرام د مشال مرکه کې به د پښتو ژبې شاعر لیکوال او ادیب اباسین یوسفزئی سره خبرې واوري.
قتیل صاحب ماته چې بچی شاعری خکې خو مورنۍ ژبه دی سره نو ما ته پښتو ماته به تر دادا چې په مورنۍ ژبه کې شاعری کوا نو ډېر ضرب پکې مقام ومومي. داغه خبرې سره زما بالکل د ژوند نقشه بدل شو.
د مشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پیښور سره نږدې په ډبیره کې د پولیسو په ګاډي په میبرید د یو پولیس په ګډون دوه کسان وژلي او نور یو لس ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دغه پولیسواله د پولیو د ټیم د حفاظت لپاره مقرر کړل شوی وو. د پیښې په اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
نن سهار پیښور سره نږدې بډبې رسمه کې د سړک غاړې ریموټ کنټرول بمی چودنه شوې چې پکې د پولیسو په وینا د یو پولیسوال په شمول دوه کسان مړه او د عمل لخکر غړو په شمول یولس نور کسان ژوبل شوي دي. د بډبې رتانې د پولیسو مشر اس اچ او ګرانولا مشال لیډو ته ویل چې دغه چودنه پولیس ګاډې په نخو او کله چې د پولیس ګاډې دغه سیمې ته ورسېده ودرېده نو دا چودنه وشوه. دا بڑبیر تانے مشر ایس ایچ او گرانولا مشال ایڈو تا دا هم ویل چی داغ پولیس اہلکار دا پولیو ساس کی ورکون کو عملی سرا پڑیوٹے ہو او دیپا ملک دین خیل گڑ منی خیل اسیما کے دا صحت مرکز یا بی ایچو تا ورغلل او کلا چی داغ بی ایچو تا ورسیدل گاڑ ودر دا انو دا چودنا وشوا.
زمون دا بڑبیر تانے مارو ساجد خانے سای ساجد پښوزه کې پک اپ کې 12 کسان ځان سره راکېم او دی د ګړی منی سیزو کې بیچو را دی ته د ټیم د پاره نه پیراوسته او دغه د چې څنګه دی د بیچو مخه ته فاروق د پاشا بریکو اوښنو دی کې شیک طرف ته ټول پټی دی د کارکوندو پولیسو په
پانی کی پریشر کوک اور ریموٹ پرو تو هغه بلاش کړی دی په دې پکې ټول مطلب زخمی شوی دی.
یادونه ولده چې د پولیسو چارواکو وینا وه چې بیګا د شپې راسي دوی په بډبه رسمه کې د بم ډسپوزل سکواډ یا د بمونو ناکار کولو عملیه لګیا کړې ده او اوس هم د 14 د ځای څخه یو بل بم ناکار کړی شو. دی وایي چې سیمه دوی خپل ورخه کې اغستره او ټول ځای کې لټون عملیات هم شروع کړی شوی دی. بلخو په پیښه کې ژوبل تنان د طبي امداد لپاره د پیښور لیډ ریډینګ هسپتال ته وړل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان په پیښه کې د زخمی شو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته وګورو.
آسف اللہ نم دے دا پکیوار نوی دغرا ہوتی گنا دغا کی منگا غصتی انو بم کلاش شو چلاڑو ازیت اکلی دورو چی دو گاڑی نکوزی دو وی خبر تو زکی کی بم پیلا نو کسی ساو دکا چلتا خوسم نو بم کلاش تقریبا 15 کسان تو زکی کی تانی مرزا و مد اخ پخو گلا
دا سا سرور دے
جی پولیس کو می رضا کار گی دی منگا ہی دے دی اخونا بات
دا پولیو پاکل عام خلق سو وی دا کلی خلق سو
کلی خلق ہو جی پولیو کتریو شنو خبر دا او په دنه دا کم مخلوق دي چې دینه پرې او د دې سره باب دی حکومت کی
تاسو خبرو کې زبانې مخکې مړه شي
مخکې دغه د مخکې پولیو ډې باندې پیټه شي فایرنګ شي وي آی کوم خدای بچو اوس په دا بلاست شروع د دنوم زیور خان د پلان نوم عبدالباقی دی خو نواب نمبر 4 کې سی پولیس قومي رضاکار
دی جی زما رشید خان نوم دی او موږ یې پولیو ور سره قومي رضاکار کیو موږ نغانه تانی نه روان شو بډا به کې چې څنګه دا تو رسیدو دی چیو تا ګاډی نو څنګه کوښو بس ما دم بس بلاست شو زبر کے بچے میں پہ بل بچتے مرزا پہ وفات تھے وہ مر گئے ٹول زخمی جی دے منگتے 800 روپئے رس گئے خوا کے وہ سر چوکے مو یہ چیر سے دن بیا نہ جی منگ تو سنو خبر دعوے کی برتیاں نہیں میری پولیس لائن کی منگلاڑ کو ڈاری کے بڑے بیر تو لے گئے
جاوید خان رضا کر ہو جی بس سر لگی ہو گڑا شو بھی خب بیا من پزن نہیں پوشے ہو جی مخ کے نہ صدم کی وہ کیوں کھنو ہو چل دو رسی ہو پولنگ اسٹیشن تو رسی ہو جی حل لگی ہو گڑا شو
نور ملگری دی زخمیان شو
جی نور کسان میں جی یومی روڑ دے اور نور مرگری میں جی تقریباً 12 کسان 14 کسان ٹوٹل دو کسان پگی روا دی گنے جی بھی خید اسی درون ہو جی وګونو کې موسم څنګه لري ستاسو څخه خاص نورم ګاډي نه څنګه کوشي وکړو شو
دا څه زی کم دی مطلب کوم
سلیمان خېلو
هسپتال سره
هسپتال سره پولیس سټېشن سو پولیو والا حل دی
بیا چاره اوسه
دلته زه بیا سو زکی کې چاره وکې جو نو مزل نه نیم خبر شوی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د بډه بیرې د پیښې په اړه تاسو معلومات واوریدل دا پاکستان د پوزمشر جنرال اشفاق پرویز کیانی اعلان کړی چې په 28 نومبر به موده پوره شي او دغې وروسته به ریټایر شي. نوموړي د خبرې پس لغې د پوست په ویب پاڼه خپل بیان کې ویلي دي چې داسې ګنګوسې وي چې ورته بله کومه لویه عهده ورکړل کیږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل سره زموږ همکار شاهین بنیری لږ سات مخکې خبرې کړې دي. راځي چې معلومات واورو.
کله چې دا گنگوسی کې دې چیرې غړي هغه لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې یا خو په دفاع کې ولا بل څه لوي او دا ورغلی چې بیا داسې خبرې مې چې د امریکا سفیر ورسره ورسره د جوائنټ چیف اف سټاف کمیټې د چیرمن موده هم ختم شو نو داسې هم گنگوسی وچ کې دې چې اشفاق کیانی هغه ته دا او دا ورغلی چې خو داسې هم ویل کېدل چې رد وي چې دغه کم چوکې دا یا دغه چې کم عہده دا باید چې بیا د واک هم ولري چې اختیارات هم سری د هغه رستو بیگا کم چې د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه دا آی ایس پی آر چې کم وپانه د پاره باندې د پوزي مشر اشفاق پرویز کیانی دا خبر راغی چې د دوه موده چې کم دنو هغه په یو کم 13 نومبر هغه ختميږي او د هغه رستو بده د دغه کار نه لاس پسر شي نه ریټایر بشي او خپل موده ختمېدو چې کم د بیا د خبرین کې چې دی غواړي چې دی کې نور اضافه وشنو د دوی نه وا چې شپک کالا د یو عظیم قوم او د یو عظیم فوز دا غي مشر یو کړه او زه ډیر زیات مننه کوم د خپل اولس د خپل سیاسي مشر علي او د فوز چې هغه وسره په هر وخت کې ولاړو او دغه شانتي چې کم د دموډوانو هغه سرتور سیدا د دا هم وی چې را وسلوال زو کنه چې کم دینو هغه په ملک کې د جمهوریت عمل استحکام غوړي او اوسه پورې چې مطلب کم حالات تیر شونو په دې تیر شپګو یا پنځمو کالو کې د جمهوریت طبیعت جړلې هغه په کلکې دودی نو دغه وجه ده چې دین مطلب کله راتلونکي کې بیا نور څه خبره کیږي یا د بلې عہده یا دلس د واک یا د کار ورکولو هغه خبره به رسته کیږي خو اوس چې کم یو کم دیر شم نومبر راشي په دې باندې د موده ختمیږي نو دغه شانتي دې به د خپلې چوکۍ نه لري شو څنګه چې تاسو ته مو وی جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې چیرمن چې کم دین هغه هم دغه موده هم نن ختمیږي نو هغه به هم ورسره دغه شانتي خپل عہده پریدي
دا مشال ریډیو ده
په کراچۍ کې پولیس وایي د اتوار په ورځ زخر په پټان کالنۍ بنارس اورنګي ټاون او نورو سیمو کې د عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو یو سل درې دیرش مشکوک کسان نیولې دي. د دې تر څنګ نن یادګل په سهار د دغه ښار په کورنګي سیمه کې د پولیسو سره د مبینه مقابلې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال سفر کریمی راکوي.
دا د لټون کوم عملیات چې دي د پریکړه د سپتمبر په نیټه یعنی تقریبا یو میاشت مخکې ته د پاتې یو میاشت مخکې شوی و. د هغې نه وروسته د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د لټون عملیات چې دي هغه په مسلسله توګه باندې روان دي. بېګا شپه او پرون ورځ هم دغه عملیات روان وو او په دې کې د کراچۍ ښار په بنارس پټان کالونۍ سایډ ټاون اورنګ ټاون په دې مختلفو علاقو کې پولیس چارواکي وایي او رینجر چارواکي چې دی دغلته عملیات کړی دي او یو سل درې دېرش کسان یې نیولي دي. دوی وایي چې دا مشکوک کسان دي. دوی به دا پلټنو دپاره مختلفو ځایونو ته وړي د کوم پلټنې ځایونه چې دي او د هغې نه وروسته په دې کې ګوري چې کوم کسان مجرمان وي یا د هغې نه څه ثبوتونه دی ترلاسه کړي نو هغوی نیسي او کوم چې کسان وي هغه بیا د هغې نه وروسته پرېږدي. د امنیت کومه وجه چې ده د کوم وخت نه چې په کراچۍ ښار کې د لټون د عملیات شروع شوي دي د هغې نه وروسته د عملیات د امنیت کومه وجه چې ده هغه تقریبا ښه شوې ده خو بیا هم دومره نه ده ښه شوې لکه څومره چې په کار وي. لکه مخکې به په کراچۍ ښار کې د روزانه په بنیاد باندې د لسو نه تر پنځه لسو پورې مړي کېدل ګن شاټ وو لکه په ټوپکو به وژل کېدل. اوس دغه کچې چې دا راکمه شوې ده کله دوه کسان وژل کېږي کله درې وژل کېږي. تر ډېره حده پورې په کراچۍ ښار کې امن راغلی دی او تر ډېره حده پورې حالات چې دي هغه ښه شوي دي.
دا وو د کراچۍ نه زموږ خبریال ظفر کریمی. د تیرو لسو کالو راهیسې په ملاکنډ او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستانی ځواکونو ځای پر ځای کړل شوی دي. دا چې د دوی شمېره څومره دا وایا دغه سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات تامن په لړ کې ګټور ثابت شوی دي او کنه. د مجید بابر رپورټ ته وښی
د پاکستان په قبایلي سیمو او ملاکنډ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په مخه دغه هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستانی پوځ دستې ځای پر ځای کړل شوې دي. دغه سیمو ته د پوځ لیږلو پریکړه پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په 2003 کال کې کړې وه. دا چې دا مهال په یادو شو سیمو کې د پاکستانی پوځ څومره سرتیري ځای پر ځای دي. پخوانی وزیر داخله آفتاب شیرپور د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې
فوج خو د ملاکنډ ډیویژن کې چې دی نو دا یو ډیویژن نه زیات دی ون ڈویژن پلس پہ یو لکھ اگے نہ زیادہ فوج پا فاٹا کے ڈپلوئڈ تھے.
دا پاکستان دا پوز دا مطبوعات دا ادارے آئی ایس پی آر دا یو ویان لیفٹنن کرنل عابد علی اسکری نمو چکرا دا دو در یوم کار رہی سی پا ملکنڈ و قبیلی سیمو کی دا لوی و وڈو پوزی عملیات دا شمیری پختنا اکڑا نو آگا پا دیارا دا سوائلو نا ڈاٹا اکڑا خود دا راپورون لمخی تر دا محال پا یاد شو سیمو کی دا وسلوالو پر زد پینزل وی او دا دو وشتون زیاد وارد پوزی عملیات تر سر شوی دی. خو پختنا دادا چه آیا دغو پوزی عملیاتو د امن بشپړه کولو په لړ کې کوم مثبت رول لوبولې دی او کنه. په اسلام آباد کې خبریال حامد میر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې
ګراوند ریالټی یہ ہے کہ کسی حد تک باجوڑ میں تو
زمکنی حقائق دا دی چې په باجوڑ قبایلی سیمه کې د پوز د موجودګۍ له وجې سناسه د حکومت واکمنی شتون لري. خو کوم شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان بومندو د خیبر قبایلی سیمه ډیرو علاقو کې او اورګزو قبایلی سیمه کې وګورو هلته بیا د حکومت واکمنی بالکل نشته. مونږ خو د تیرو لسو کالو نه پوځي عملیات وینو خو که تیرو لسو کالو کې په دې عملیاتو کې د پوځي سرتیرو قربانۍ ته وګورو په دې عملیاتو کې چې څومره د پاکستان پیسې خرج شوې ده ولس څومره قربانۍ ورکړې دي نو د هغې په مقابله کې د دې عملیاتو ګټې ډېرې کمې دي.
تیرو نه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد به یو جامع تګلاره ډېره زر عملي شي. د نواز شریف دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د سیاسي ګوندونو مشران وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او د قبایلي سیمو نه د پوسټ ستنولو غوښتنه هم کوي. د نواز شریف د امنیت په اړه سرکار سرتاج عزیز نه مې وپوښتل چې د ترهګرۍ په اړه وزیر اعظم ولې په بیړني بیان ورکولو مجبور شو.
نه نه خو دا مې چې مخکې خبر راغلی چې وی ار ورکینګ آن ا پالیسی خو نه جوړ شوی خو نه ده کنه.
So once it's ready, then we can talk about it. Practically, now, see, these are issues of negotiation which you don't want to talk about.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په بیا بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره دې د قبایلي سیمونه په اوس واپس کړی شي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د کورونو چارو امنیت په اړه سلاکار یاسین خلیل نه مې وپوښتل چې که د فوج واپسۍ سره امن راتلی شي نو بیا دوی ولې د ملکن نه فوج دستې نه ستنوي؟ په ملکنډ او قبیلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کورنۍ بې کوره شوي او په زرګونو ولسي وګړي وژل شوي دي، خو تر دا مهال یادو شو سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده.
داو مجید پاول لکی مروت او خوشا سیمه کې د ځای خلکو په وینا ډنګي ماشینه پنځه کسان متاثر شوي دي چې پکې دوه د درملنې لپاره د پېښور لوی روغتون ته وړل شوي دي. دوی زیاتوي د سیمې روغتونونو کې سہولتونه نشته چې د دوی علاج وکړي. د مشال ریډیو همکار پری رپورت لري.
د ځای خلکو او سیمې ډاکټرانو په وینا ضلع لکی مروت بخمل او خوشا کې د ډنګي ماشې له کابله پنځه کسان متاثره شوي چې دوه پکې پېښور ته د درملنې لپاره وړلی شوي او درې نور لږ متاثره په سیمه کې د علاج لاندې دي. د لکی مروت بخمل اوسېدونکي میرا جان شاه چې میرمن یې د ډنګي په تبه اخته شوې د پېښور په شیرپاو روغتون کې د علاج لاندې دي، وایي غریبه زمیندار دی چې په قرضای پیسې اخستې او سیمه کې د علاج ورته هیڅ سہولت نه و.
موږ خوشې پاتې چې داخلي اوس مې شپېتا اولس سو اقرار وکړه قرضه مو رخیص ده له کلي نه اوس په دغه باندې چې دا بیا بیا قرضه او تخلو څه به کوو اوس چې بیماري خدای در ولي خصوص دغه خو به کوي دغه لکی استپال ته موږ یوه شپه ورغلي و مرجنسی ته
د سیمې یو شخصي ډاکټر انعام الله مشال ریډیو ته وویل دوه کسان یې په کلي کې او درې نور په خوشا کې متاثره دي او د سیمې په روغتون کې نه ډاکټران او نه کم سہولتونه موجود دي.
سلور کسان نورا امن متاثر شوی دی، نورا خلکو چې ډیر خوف تعداد ټول علاقې چې تومرا عام خلک ډیر په خوف چې مبتلا دي، حکومت له طرفه نه هیڅ انتظامات نشته.
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت زیلی روغتون مشر غفار خان نو پوښتل نو دوی اوه د ډنګي مخنیوي لپاره یې پوره تیاری کړې او ټوله سیمه کې یې سپرې کړې دي چې اوس د خطرې هیڅ خبره نشته. دوی دا هم وویل په سیمه کې په زیات شمیر کې د خلکو د وینې نمونې هم اخیستې دي.
نیٹ مو ور پڑل او التن مستی من روا خسل زلار و پر چکیدے کی چنور التن انفیکٹڈ نشی خل
دسی می اوسے دون کو وے پ خلکو کے یرا خور شوی او صحت محکمہ نا غخت نہ کوی چ پ رختنونو کے سہولتونو برابر اولو سرا سرا پ سیما کے دماشو خلاف سپری وکڑی چ دڈنگی خوریدو مخونی سی.
په افغانستان کې انتخاباتو لپاره خلک په ډیره لیوالتیا سره د نوملیکنې مرکزونو ته ورځي او کارډونه اخلي. د جلال آباد، سیکان او هندوان هم نوملیکنه کوي او غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل رائے استعمال کړي. تفصیل باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نوملیکنې په مرکزونو کې پر مسلمانانو سربیره هندوان او سکان هم تر سترګو کېږي چې نوملیکنه کوي او په راتلونکي ولسمشریزو او ولایتي ټاکنو کې د ګډون په خاطر کارتونه ترلاسه کوي. یو تنسیک چې د جلال آباد ښار د نوملیکنې یو مرکز ته د کارت اخیستلو لپاره ورغلی و مشال راډیو ته وویل چې د یوه داسې مشر د ټاکلو په نیت کارت اخلي چې افغانستان ته سوکالی راولي.
زمانو اقبال سنگھ دے انتخابات کے ونڈا غسل ٹور افغانان فرض دے چوکی چدا میراث نے دے داد خلق بخوا خبانے دا چوکی ملاوی گی نو منگ مغاڑو چے خپل ونڈا انتخابات کے واخلو او د خپل دے ایندے دے پارا دے افغانستان دے آبادی او دے سولے دے پارا واخز منگ رونا چے مرور دی او دے پخران دے پارا انتخابات سے اولار دا چے خ خلق کوٹا کو دے گران وطن افغانستان دے پارا دے خدمت جوگو کرسی او خ خدمت کی
د سکھ مذہب سر تعلق لرون کی یو میرمن ہم ورتا نظر لری او وای
نو منکور دے جلال آباد کے سی او مون کارٹون اخیس دل دخ زرا غری واکس واکس کارٹون واکس او ټول کارٹون لرو ہم دل دا کارٹون اخیس درم سال تلا غری
پنینگرہار کے د ٹاکنو د خپلواک کمیسون د عام پو ہاوی مسول روح اللہ مومند وای چی وز د خلکو د اسانتیا لپاره په مرکزونو سربیره د نوملیکنی ګرځند ټیمونه هم په کار ګمارلې شوی چله عملی د نوملیکنی کچل وړه شوې ده
په ننګرهار ولادت کې اهلی هنوت هم اوسېږي چې زیاتره نوملیکنه کړې ده لکه د اول نه نوملیکنه ضعیف او اوس ډیره ښه شوې ده او د خلکو د تقاضا په اساس باندې چې زموږ مبلغونو غونډې کړې دي د سایار ټیمونو غوښتنه کړې وه او اوس په ننګرهار ولادت کې ټیمونه هم سایر
په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د مرکز په ګډون د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي ترڅنګ د نوملیکنې دفترونه پرانستي چې خلک په ډېره علاقمندۍ سره د نوملیکنې دفترونو ته ورځي او په ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه ترلاسه کوي ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د 1993 لمریز کال د اوري میاشتې پر 14 نیټه ترسره شي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
د لوی اختر د قربانۍ لپاره د سرو په منډیانو کې یو لوی میله د کراچۍ د سوراب ګوټ سیمې ده چې پکې د عامو سرو ته څنګ حیرانونکي سروي هم د خرڅ لپاره راوستل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی هم دغه میلې ته ورغلی، راځي چې ورته پک شو.
د کراچۍ سوراب ګوټ په سیمه کې د قربانۍ د سرو لپاره د جوړې شوې میلې منتظم شهاب وایي دغه میله په ټوله ایشیا کې د قربانۍ د سرو لپاره جوړه شوې تر ټولو لوی میله ده.
یہ تقریبا 700 ایکڑ کے اوپر محیط ہے.
دی وای دا په 200 ایکڑ زمکه جوړه ده. په دې کې 1,00,000 او 10,000 څاروي زیاتلې شي. تر اوسه دې منډی ته 1,00,000 څاروي راوستل شوې دي چې پکې غواګانې، بيزي، ګړې او اوخان شامل دي. د هغه په وینا دغه منډی په شاړه دشت کې جوړه شوې ده، خو په دې کې بینک، ای ټی ایم ماشینونه او نور اړوند سهولتونه شتون لري. او د دې ترڅنګ د دغه منډی د تحفظ په خاطر د دې مختلفې برخې د سی سی ټی وی کیمرو له لارې څارل کیږي. د سوراب ګوټ دې منډی ته د عادي څارو ترڅنګ ناشنا او حیرانوونکي څاروي هم راوستل شوي دي. عزیز الله د دې منډی یو له هغو سوداګرو څخه دی چې د افغانستان د کندهار ولایت څخه یې داسې ګډان راوستلي دي چې څلور څلور ښکرې لري.
د دې خاص دا خبره ده چې د دې ښکر څلور دی او غوښه پې ډېره ده. د دې قیمت 8,000 روپۍ دی او د دې قیمت چې دی دا 50,000 روپۍ دی او د دې څلور ښکر دی د دې درې ښکر دی. ورځ د شپې کې د ډېر خلک راځي وګوري، هریان لاړ شي وایي دا تاسو نکلي لګوي ول زورتم نه د خاصلی دی هغه وای د خمس درس دل نه دی د سنگ اصلي زورتم د افغانستان د غرو دی کنه. ها یو څلور شکر والا می خرڅ کړه دي زنځه 5000 ورکه هغه د دې نه کم هغه سپین کلر کوم یو په 20000 خرڅ کوم په 20000 خرڅ کوم. نه زنانه ډیر تر راځي، ماشمان ډیر تر راځي، ټول خلک راځي ورته وګوري هریان چې د سنگ څلور خر مونږ خود روسه دل نه دی دل د سنگ راغلی.
عزیز الله زیتوی هغه هر کال د کراچۍ دې منډی ته د قربانۍ څاروي له افغانستان راولي چې پکې ځنې د دریو خکرو او ځنې د څلورو خکرو والا څاروي شامل وي. د کراچۍ سوراب ګوټ دې منډی ته ګڼ شمېر ماشومان او زنانه د څارو د سیل او ساتیرۍ لپاره هم راځي. د جنوبي وزیرستان کراچۍ میشته غفار هم له خپلې کورنۍ سره قربانۍ څارو د سیل لپاره دغه منډی ته ورغلی دی. مشال رډیو سره په خپلو خبرو کې وایي
سره موږ چې موږ هم د سارو کته تماشه وکړو او ماشاء الله خپل خپل سارو راغلي دي منډی ته. خو د غریب سړي وس نه بار دي کنه، او مسو د ماشومان وګوري او ګوري او تماشه مو کو چې مردا ماشومان خوشاله شي په رضوه الحمدلله بجر مزه وکړه کته د کته کې تماشه وکړو سارو مارو.
منډی ته راغلي زیاتره خلک وای د تیر کال په پرتله څاروي ګران شوي دي او اوس د قربانۍ لپاره د څاروي اخیستل اسان کار نه دی پاتې. د سوراب ګوټ د منډی منتظم شهاب منی چې د تیر کال په پرتله د قربانۍ د څارو په نرخونو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی د دې ګرانۍ سبب په پاکستان کې د تیلو په نرخ کې زیاتوالی ښیي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچی.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکو ته لن خبرونه د نیساج مل نور. پیښور سره نږدې د بډبیرې په سلیمان خیل کلي کې نن د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکوونکو کارکوونکو پر ټیم چاودنه شوې چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د بډبیرې تھانې ایس ایچ او ګران الله نن مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د روغتیا کارکوونکو سره پولیس والا هم روانو چې چاودنه پې وشوه. په دې پیښه کې یو لس تنه ژوبل شوي دي. د پاکستان په کراچۍ کې پولیس وایي نن سهار د ښار په کورنګي سیمه کې له پولیسو سره د نښتې پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې وجلی شوی کسان ڈاکوانو د پولیسو په ځوابي کاروایي کې وجلی شوی. د پاکستان د پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی اعلان کړی چې په 28 نومبر به موده پوره شي او دا غیرست به ریټایرډ شي. او د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر 28 ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو پوخانی وزیر زلمی رسول، د اقتصاد پوخانی وزیر اشرف غنی او د ولسمشر حامد کرزی رول قیوم کرزی هم د کاندیدانو په توګه خپل نمونه ثبت کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسي سیال سرګی لاروف په د انډونیشیا په بالی کې د ایشیا د سرمشریزي پسنده کې د شام په شخړه بحث کړی دی. جان کیری ویلي دی د اتوار پر ورځ د شام د کیمیایي وسلو د لمینځه وړلو د پروسی پیلول یو ښه پیل دی. او د عراق په شمال کې له یو سکول او پولیس سټېشن سره نږدې دوه ځانوژونکي بریدونه شوي دي چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د اتوار پر ورځ تل افار سره نږدې د شیاګانو په کابا کلي کې حملې وشوې. چارواکي وایي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 10 ماشومان، د سکول یو پرنسپل او دوه پولیس والا شامل دي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نیسا اجمل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقاله مهم ټکی څه دی او یې وروسته بیا نړیواله مطبوعاتي کتنه منور شاه وړاندې کوي.
جنگ و رسپانه پخپل اداري کلی کې چې پاکستان خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی د خالی په ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې نیویارک کې د نواز شریف او منموهن سنگ ترمنځ ملاقات په موقع په بلوچستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه پاکستان لخوا هند ته ورکړی شو. اداري لیکي چې بلوچستان کې د هند مداخلت خبره څه نوې نه ده. د پرویز مشرف د دور نه دا خبره کیږي چې افغانستان کې د هند قونسل خانه پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره استعمالیږي. او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د مصر په شرم الشیخ ښار کې هند وزیر اعظم منموهن سنگھ سره ملاقات پر مهال بلوچستان کې د هندي مداخلت مسله راوچته کړې و او ثبوتونه یې هم ورکړي وو. او په دغه مهال منموهن سنگھ د معاملې جایزه اخستو وعده هم کړی و. اداري لیکي چې بلوچستان کې د هندي مداخلت شکایت د پاکستان د اولس په ذهنونو کې په مشرقي پاکستان کې د هندي مداخلت یادونه تازه کولو سبب جوړېدای شي. نو دواړو ملکونو لپاره کار ده چې خپل معاملات صحیح کړي او اخلاص سره د خبرو اترو لار خپل کړي. او دا حقیقت هم دی چې مذاکرات نه په غیر دواړو ملکونو سره بل کملار نشتا. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا او وایي چې دواړو ملکونو په یو بل تورونه لګوي، خو دې تورونه د دواړو ملکونو ترمنځ معاملات نور هم خرابيږي. نو پاکستان او هند لپاره دي چې خپل منځي تعلقات ښه کول لپاره د مذاکرات لار خپل کړي. اداري لیکي کې د هر څه باوجود هند خپل ځد پر حدود تیار نه دي. نو پاکستان خو په بلوچستان کې د هندي مداخلت ثبوتونه د هند وزیر اعظم ته ورکړل. نو د نړیواله ورورولۍ هم د ذمہواری جوړیږي چې د پاکستان د موقف حمایت وکړي او د ثبوتونو ورستو په پاکستان د بی بنیاد تورون لګولو لړۍ بندیدل پکار دي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې یو سل بیا په لوډ شیډنګ کې اضافه وشوه او د خارونو په نسبت په کلیوالو سیمو کې د لوډ شیډنګ دورانیه نور هم زیاته شوې ده. اداري مخ کلی کې چې د حکومت راتلو څلور میاشتې وشوي او د ګوند مشرانو په ټول ټاکنو کې د لوډ شیډنګ او توانایي په بحران په جلسو کې با تقریرونه کول چې درې میاشتو کې به د لوډ شیډنګ مسله ختم کړي. خدا سخکاري چې پالیسی جوړون کونه په حساب کتاب کې غلطي وشوه. اداري وایي چې د بجلی د کموالي لوجې کارخانه، فیکټریانې او واړه صنعتونه او کاروبارونه د بندېدو لوجې په لکونو مزدوران بے روزګاره شوي دي. نوې حکومت راتلو سره دا امید پیدا شوی و چې د توانایي په بحران به قابو اوموندي شي، خو مسله لا تر اوسه هم هغه څه ده.
مطبوعات
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي که څه هم د پاکستان سیاسي مشران طالبانو ته په واضحه توګه نه ښه ویلی شي او نه بد، خو دې لړکې تحریک طالبان په خپله دغه مشکل اسانوي، لکه چې په دې وروستیو کې د طالبانو ویان شاهد الله شاهد بی بی سي ته ویلي، دوی د پېښور په چرچ حمله نه ده کړې خو چې هر چا کړې ده د شریعت مطابق کار یې کړی دی. دا راز واضحه کیږي چې طالبان څه ډول شریعت غواړي او هغه به د هیواد کې څنګه ممکن شي. ډان ورځپاڼه وایي د تحریک طالبان د وروستۍ وینا په رڼا کې دا خبره واضحه کیږي چې وسلوال د بېګنا او عامو خلکو د وژنې او د تشدد مخالفت نه کوي، بلکې د ځینې دلایلو په رڼا کې دغه کار ته جایز وایي. نو د مذاکراتو حمایتي خلکو نه دا پوښتنه پکار ده چې آیا وسلوال به د امن لپاره د تشدد د لارې نه واوړي؟ بلخوا د فرانس خبری ایجنسی افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوارانو یو لنډه پیژندګلوي کوي. اولنی امیدوار عبدالله عبدالله د شمالي اتحاد د پخواني مشر احمد شاه مسعود نږدې ملګری پاتې شوی. نوموړی د طالبانو د واکمنۍ نه وړاندې د برهان الدین رباني په کابینه کې هم پاتې شوی. دا راز د حامد کرزي په حکومت کې وزیر خارجه پاتې شوی. عبدالله د سترګو ډاکټر دی او ښه پروانۍ سره انګریزي وایي. د نوموړي مور تاجکه او پلار یې د کندهار پښتون دی. بل ولسمشریز امیدوار قیوم کرزی د حامد کرزی مشر ورور دی. د ډیر وخت راهیسې په امریکا کې خپل کاروبار کوي. د امریکا نه یې اعلی تعلیم کړی دی. نوموړی په تیر وخت کې د پارلیمان غړی هم پاتې شوی دی. اشرف غنی هم ولسمشریز انتخاباتو کې امیدوار دی. د امریکا نه یې اعلی تعلیم کړی دی. په دنیا کې منلی شوی دانشور دی. نوموړي په نړیوال بینک کې کار کړی دی. اشرف غنی د حامد کرزی په کابینه کې وزیر خزانه هم پاتې شوی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس په پونیس پروګرام د مشال مرکه کې د پښتو ژبې شاعر لیکوال او ادیب باسین یوسف صاحب سره خبرې واوري. زموږ همکار خالد خان ورسره خبرې کړې دي.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن موږ سره په مشال مرکه کې د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر ادیب او لیکوال اباسین یوسفزی صاحب دی. اباسین صاحب، ستاسو دا نوم ډیر مزیدار دی. اباسین یوسفزی دا ستاسو قلمي نوم دی که خپل نوم دی؟
دا خالد خان صاحب زما قلمي نوم دی او تقریبا د تیرو داسې پنځه شو کالونه ملګرو راپورې تړلې ده. ان تر دې چې زما بچو ته پته نشته د خپل سرم دی.
سنم
مسلم شاه زما خپل نوم دی او چې کله نه ادبي نوم راغلی دی نو مزدا یې نه پس زم ساجیبه غوندې محسوسوم. مور راته هم اباسین وایي نو بس خبره ختم شوه.
بالکل، تاسو په خپلو مینهوالو کې هم د اباسین په نوم باندې پیژندی یم چې اباسین صاحب، ستاسو زده کړې کوم ځای کړی دی او تاسو د خیبر پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لرئ؟
زه د خانپور زما د کلي نوم دی، تحصیل دینځی، کوز دیر، ملکنډ سیما، د خیبر پختونخوا ملکنډ سیما. هلته زه پیدا شوی ما په کال 1928 کې. ما د پنځمه پورې تعلیم د الوچو په باغ کې ویلی. هلته زمونږ سکول نه و نو د الوچو په باغ کې به کېناستو. چې کله به جیمې و نو الوچو کې به پاڼې نه وي نو مونږ به د هغې نور ته به ناستو، او چې کله اوړی و نو په الوچو کې به پاڼې وي. پای کې به مونږ خمزیدار سوري ته ناستو، خوا کې وله به ایدله، پای کې به هم تختې وینځلې او په مټۍ به هم بیا خړولې او بیا به هم په قلم او مشواڼۍ او دوات باندې لیکل کول. ښایسته صحیح به هم ځان له جوړوله. نو دغه زمونږ د پرایمری سکول له ورځو یادونه دي. په هغه ورځو کې زما سره یو ملګری دوو، هغې به مونږ به د دې کورس ته د نظمونو سره ډېر شوق لرو، دلچسپي م لرله. نو هغه بېله قصه ده. بیا چې کله ما پرایمری وکړه نو های سکول ته لاړم. هغه هم د خانپور های سکول و. ما د لسم ټولګي پورې سبق وملته وې. د سکول نه چې کله راووتم بیا راغلم اسلامي کالج ته. اسلامي کالج نه مې اف اے وکړه، دولسم مې پاس کو، بیا مې بی اے وکړه، څوارلسم مې وکړو. د هغې نه پس مې بیا ایل ایل بی وکړه، د وکالت امتحان مې پاس کو. د وکالت د امتحان نه پس مې بیا ایم اے پښتو وکړه. چې پښتو کې ما شپاړسم پاس کو. په بی اے کې زما په صوبه کې دریم نمبر وراغلی و، او په ایم اے کې مې په اولمبی کال کې په صوبه کې اول نمبر راغی. نو هغې کې بیا زما دلچسپي نورم زیاته شوه، شوق مې زیات شو. کلی په کلی به ګرځېدو، مشاعرولم، دغه جراثیم خو راسره د وړوکوالي نه روانو. نو د پښتو سره نورم نږدې کو، د ادب سره نورم نږدې کو. ما شروع کې چې کله تعلیمی دور و په دې وخت کې اردو طرف ته رجحان و.
په دغه به خبرې کوو. لکه تاسو په اسلامي کالج کې سبق هم ویلی دی، زده کړې هم وکړې، اوس پکې خودلم کوي د استاد په حیث.
په اسلامي کالج کې صاحب سلور کاله ما سبق ویلی دی، د یو لسم نه تر سوار لسمه. بیا د نه پس زه پکې د تیرو شلو کالو نه د استاد په حیثیت باندې کار کوم، نن سبا د پښتو څانګې د چیرمن یعنی رئیس په حیثیت باندې کار کوم، او د دین علاوه د کو کریکولر اکټیویټیز چې کوم دي داغه هم نصابی سرگرمی داغه چیف ارګنایزر مې ما. نو اسلامي کالج سره زما داسې غونډه تعلق دی لکه کوم چې د بنی ادم د خپل کور سره د خپل مور پلار سره، ځکه چې یو داسې اداره ده چې داغه ادارې د سټیجونو نه زه د شاعر په حیثیت خلک خلکو پیژندلې ما، داغه د نصاب نه داغه د کتاب نه داغه د استادانو نه ماز د کړه کړی دا، او داغه په وسیله باندې زما علم طرف ته تند زیاته شوی دا.
د مسلم شان عباسین کله شو او دغه د شعر د دنیا ته کله راغلی؟
شعر دنیا ته په بنیادی توګه زه په دریم کوم غالو چو په باغ کې بناستو، دا ما سره ملګری فصیح الدین ما وغه د نصاب په نظمونو پسې نقلونه جوړول، پیروډیز بم کول، بیا دا نه په زما د تری زوی د حبیب خان او داغه نه علاوه زموږ یو بل ملګری خایست محمد مونږ بناستو هم دغه نقلونه مم د دې نظمونو د دې سندرو جوړول، هغه اثر چې داسې د شپږ پنځه ایم شپږ ایم نه پس ما باقاعده شاعرۍ طرف ته پام راوګرځېد، او زمونږ استاد لیاقتیار بچا صاحب هغه به مونږ ته اردو خودله، نه به دومره په خوند خوند اردو خودله او دومره په خوند خوند به شعرونه وی چې د هغه اثر هم ډېر زیات و. نو تقریبا د پنځه ایم شپږم ایم نه ما شعر لیکل شروع کړی دي، او بیا چې کله اسلامي کالج ته راغلم نو ما شعر ویل شروع کړ په سټیج باندې، تر هغه وخته پورې دا همت را پکې نه و چې چاته واورو. پای کې محسن احسان صاحب، پروفیسر محسن احسان صاحب الله دې وبخي، محترم قتیل شفای، قتیل شفای صاحب راغله او اسلامي کالج کې یو مشاعره ده، آل پاکستان مشاعره، هغه ورځ کې ما په شروع شروع کې اردو شاعري زیاته کول، نو ما چې کله کلام واورو د مشاعره نه پس بیا دا ټول شاعران د محسن احسان صاحب کور ته ما بوتلل، چې کله کور ته روانو په لارو قتیل صاحب ما ته چې بچی هغه فلانه غزل ته وویل، ما ته یو نو داسې مخ مخ باندې را داسې وکړه، ما ته بچی شاعري خکه خو مورنۍ ژبه دې سده، نو ما ته پښتو، ما ته بهتره ده دا چې په مورنۍ ژبه کې شاعري کوه نو ډېر زر به پکې مقام ومومي. نو د هغې خبرې سره بیا محسن احسان صاحب دا خبرې تایید هم وکړو، د هغې خبرې سره زما بالکل د ژوند نقشه بدله شوه، زه د اردو په ځای باندې پښتو ته راتاو شوم، نو اوس د اردو شاعرۍ هغه تنده چې ده هغه د پښتو ادب د اعلی ادب چې کوم دی زموږ عالي ادب که نثر دی که نظم دی، د هغې په ترجمو باندې هغه تنده ماتوم چې اردو کې منظوم ترجمه کمه، یا د هغې نه علاوه اردو کې ما سموده کالم هم لیکو، په هغې مې خپله تنده مړه کوله، تقریبا څلور پنځه کاله ما اخبار کې کالم لیکو د ابشار په نوم.
دغه باندې خبرې کوو، ما ته یو خبر رایاده شوه چې حمزه بابا هم اول په اردو کې دغه شاعري دا کړې وه، بیا چا په وینا باندې هغې پښتو ته شو، یو ډېر لوی نوم پیدا کړو. دغه شان تاسو هم د اردو کې شاعري مو دا کړې وه، او باسین شکر دی نن سبا یو ډېر لوی نوم دی د پښتو په ادب کې، دا ولې د اردو لیکوانۍ کې داسې دغه و که نه بل داسې څه رجحان و چې اردو ته دغه شو پښتو؟
یو خو صاحب داسې ده چې د میډیا تقریبا لس اتیا فیصده بلکې پنځه نوي فیصده اردو پی چلیږي په میډیا، نو غټ اثر خو یې دا دی. بل نصاب چې دی په نصاب کې زمونږ په ورځو کې خو واپس ورځو کې بیا نه، اوس بیا شکر دی زمونږ صوبایي حکومت دا توره کړې ده چې پښتو یې د لازمي مضمون په توګه باندې بیا منلې ده، او د هغې دپاره کار روان دی. زمونږ په ورځو کې یو پښتو مضمون و، باقي څلور پنځه مضمونونه به په اردو کې و. نو د اردو اثر چونکې په نصاب کې زیات دی، او اردو داسې نه چې اردو لرې ژبه ده، اردو ډېره خوږه ژبه ده، اردو کې ډېر خوږوالی دی، د فارسي او د اردو هغه ملاوټ چې دی هغه یو خاص خوند پیدا کړی دی. نو د دغې وجې نه د اردو هغه ادب ډېر غوړم دی، ډېر ښه ادبي دی، نو دغه اثر یې په نصاب کې دا زور هم دومره ډېر و. نو وجه دایي بیا چې کله پوه شي بنی ادم دا وته پته ورېږي چې او ما له خو اردو نه راځي، ځکه چې په اردو کې کم څیز مذکر دی، په پښتو کې مؤنث دی، چې په اردو پښتو کې مذکر دی په اردو کې مؤنث دی، نو دا مسئله پکې بیا وروسته راشي. نو دغې وجه نه کومه ژبه کې چې بنی ادم خوب ویني په هغه ژبه کې تخلیق کول په نسبت د نورو ژبو زیات اسانی.
د خوبونو خبره شوه، تاسو لکه د ځوانۍ داسې یو یاد داسې یو هغه چې هغه بالکل ستاسو په ژوند کې یو مول دغه کړي چې بالکل ستاسو ژوند بدل کړي، داسې څه پیښه شوې ده؟
واقعا خو ډېرې خالص صاحب، عموما داسې بنی ادم ژوند چې دی دا خو هغه زما یو شعر دی چې حادثات او واقعات د ژوند خاصه ده، حادثات او واقعات د ژوند خاصه ده، سکون بې له اضطراب لوی عذاب دی. نو حادثې واقعې خو چلیږي د ژوند سره. ما په لسم کې ساینس وې، بیا چې کله زه اسلامي کالج ته رالم نو سوچ مې کوه چې یاره پدې ساينس کې همدا ورو خپل مستقبل ښکاری نه نو بیا ما په آرتس کې داخله واغست ما ته ډېر خلکو چې داسکه ما وې چې زما وخت دی آرتس یقینو کې زه ډېر زه د سکول د ټولو نه ټاپ سټوډنټ وم خو په میتمیټکس کې زمانه نه لایق خبر څوک نه و نو د دغه وجه نه هم میتمیټکس هغه نه لایق چې دا غیزه ادب ته راوستمه او شاید چې دا احسان په ما باندې د میتمیټکس دی دا زه چې زه تر اوسه پورې یم ما له د پیسو حسابولو نه علاوه څه نه راځي او پیسې هم کله کله پکې غلط شوه نو دا ده چې یو دغه واقعیت چې میتمیټکس کې زه په مشکله بلسم کې پکې زما خیال دی چې زما یو کم سلویخ نمبر وي په درې دېرش پاس کېدلو او زما پکې یو کم سلویخ وي او په نورو ټول سبجیکټ کې زما د اویاو نمبر وي د اتیاو خو شوې نو د حیرت خبره وه چې میتمیټکس زه راوستم ادب ته بل دا ده چې زه اسلامي کالج ته نه راغلی نو شاید چې زما شخصیت زما شاعر ته د ودې او د پرمختګ موقع په لاس نه راغلی اسلامي کالج زما په ژوند کې ډېر لوی انقلابي کردار ادا کړی
اباسین صاحب په لومبې شعر د تیاد دی بیتونه تیاد دی کړه د پښتو لري کړه د اردو
داسې خو براته خاص نه یاد بلکې سه ذهن کې مې نقشش ته خو را یادې ګراته نه او دا غ زمانه ډېر شعر نو سم زما سره کاپي یو دوه درې پرتی دی پای کې بلټول غواړي داسې مخصوص را یاد نه خو یو غزل سره ټوټه را تر یادې کې چې د چپو سپېړو سم پټ پړون کړم د چپو سپېړو سم پټ پړون کړم په موجونو لاس وهم چې ساحل دی او تک فخر پسې تم کړې نو کويشي تک فخر پسې تم کړې نو کويشي د زغملو کمال ماته حاصل ده دا سه شیرونو د وړمبي و دور بيخي وړمبي نو خدا وړمبي کال دوا شیر
اواسین سب تاسو د شخصیت بیل بیل اړخونه دي تاسو شاعر مې لیکوال مې ادیب مې جرنالیست مې تاسو خپل خبرو کا تاسو په شعر باندې هم خبره کوي تاسو په کتاب باندې خبره کوي کا د شعر نه علاوه
او چې د شاعرۍ نه علاوه ما په وحدت اخبار کې به یو کالم لیکو دا غینمو اکو بکو سر سیندک ام یو دو کال درې کال لیکلو بیا جی دا غین علاوه په مشرق اخبار کې ما کالم لیکو آبشار ام یو پنځه کال پورې لیکلو اردو کالمو بیا د کراچۍ نه یو اخبار روشن پاکستان پاغه کې مم کال دوا یو د نوای خیبر په نوم باندې کالم لیکو د دین علاوه د پښتو تقریبا ټولو رسالو کې ما کله نثر کله شعر خو نثر مې کوشش کړی چې شعوري طور لیکم د دې سره سره ما تکلونه مې اصولي کړی دي تکل په پښتو کې وته تکل وي اردو کې وته انشائیه وي انګریزي کې وته اس ای وي نو دغه لایت اس ای چې دي دا مې اصولي کړی دي د دې نه علاوه د 200 300 خوښه کتابونو باندې ما مقدمه لیکلي دا غي سریزي مالی کړی دي نو فلپس مې لیکلي دي د دې نه علاوه مختلفو موضوعاتو باندې ما مقالې لیکلي دي لس دولس مقالې به مې دیا په مختلف رسالو کې صدا ریسرچ پر رسالو کې سپد عام رسالو کې چاپ شوی دي د دینه پس ما د یو کتاب ترجمه م کړی دا غم چاپ د روح نامه یو کتابو ترکمنستان صدر دی ظفر مراد ترکمن باشی اوس وفات شو دا کتاب دی سرو 1500 صفحه دی هډر غټور کتاب دی هغه ما په پښتو کې ژباړل چاپ شوی دی د امریکا کې یو اسلامیک سنټر او داغه امام خطاب داغه خطبی دی او ډیر په جدید او په نوی رنگ کې د اسلام تشریحات کړی دی او ډیر په عالمانه انداز کې کړی دی نو هغه ما پښتو کې ژباړل دی او هغه خغټ کتاب دی مضبوط د دین علاوه د اکادمی ادبیات پاکستان د پاره د غی په غختنه باندې ما په اردو کې د تحقیق او تنقید یو کتاب لیکل دی زیتون بانو بی بی په حق لا چاغه کې د ژوند او د غی د کار په حق لا پوره تفصیل ما کوشش کړی چې وکم دغه د نثر کتابونه دی د دین علاوه د شعر کتابونه زما د چاپ دی یو نوم دی غورزنګونه غورزنګونه کتاب چاپ شوی دی په سلور نوی کې 1900 سلور نوی کې په وړمبیزل چاپ دی او تر اوسه پورې دا غي لس اډیشنز چاپ او دا په پښتو کې ریکارډ دی چې دومره ډیر اډیشن دی او کتاب چاپ شي بیا دا یې نه پس الوت چې دی هغه په 2015 کې په وړمبیزل چاپ دی او تر اوسه پورې دا غي 15 اډیشنز چاپ شوی دی نو دا د خدای پاک خاص مهرباني ده چې زما شاعرۍ ته زما لوستونکو ډیر په درنه کتلې دي دا ډیر مینه ما سره کړې ده دغه زما د شعر او د لیک خبره ده د نصاب د پاره ما کتابونه مؤلف چې وتوي مختلف کتابونه ترتیب کړي سلیکلي نو د ټیکس بوک بورډ خیبر پختونخوا د پاره هم په نصاب کې تر ډیره حد پورې چې مانه کې دي شو ما مرسته کړې ده د ماشومانو د پاره ما لیکلي دي قصې د ټلویزیون بشمیره پروګرامونه ما لیکلي دي د ریډیو د مختلفو چینلو د پاره ما مختلف پروګرامونه لیکلي دي او کنډک کړي مې
ده واسي صاحب ډراما مو لیکلي ده ما تیار شې چې د مخ پرځو کې د پختونخوا حکومت پر رحمان بابا یو ټیټری
ډرامه دا کوله هغه خپل خپل خلک هغه تاسو لیکلی و نو د دې نه مخکې تاسو ډرامې لیکلی دي او دغه تاسو څنګه تجربه و
د دې نه مخکې د ریډیو د پاره ډرامه دوه ما لیکلی او ډرامه لیکل په نثر کې د ټول نه ګران کار دی ډېر وخت غواړي ډېر مطالعه غواړي ریسرچ غواړي ځان ستړی کول غواړي بیا بیا د ډایرکټر او د لیکوال په منځ کې باقاعده بحث کیږي او بیا پای کې ادلون بدلون کیږي نو دا یو ګران کار او دغه پروجیکټ چې کله ماته حواله کړی شو نو یقین وکړئ د الله پاک ډېر لویه مهرباني ده او د رحمان بابا غ روحاني برکت او چې هغه ډرامه دومره زیاته خلکو خوښه کړې ده چې خلکو پکې زما لاسونه هم ښکل کړي دي خلکو پکې زه ډېر ځان ته راجوخ کړم خلکو راته په چغو چغو ژړلې هم دي چې د رحمان بابا غوندې روحاني سړي سره تا ډېر انصاف کړی دی هغه ډرامه وچلېده د هغې نه پس بیا زمونږ اراده وه چې خوشحال خان بابا باندې کار کوو نو خوشحال خان بابا باندې نور ملګرو خواهش و چې عید پې وکړي نو پای کې ډاکټر اعظم صاحب و مسعود شاه صاحب و نهه میاشتې تېرې شوې هغې پې کارو نه کو خو مونږ یې د کار وویست زمونږ هغه ردم جوړ شو نو هغې اوس په خپله باندې هغه پروجیکټ پرېښو انکار یې وکړو چې مونږ نه کوو یا نشو کولی یا وخت نه لرو یا سهار سو
اباسین صاحب شاعر چې ډېر حساس وي عاشق مزاج مې جمالي زوک مې ډېر ستاسو دغه زوک لکه څومره دی مینه مو کړې
ده دا تقدیر ویشت دی انسان له وسه نه ده ګله محبت او شاعری کله په زور شي د مینې نه بغیر د شاعری هیڅ لار نشته بله مینه او حسن دا د سيزونه زیدا بنیادم ته ژوند خي حسن به تا الله ترسي او مینه چې دا هغه به تا د الله مخلوق ترسي حسن به د الله ترسي دا الله د عظمت قائل کیږي بچیا الله تا د سجو کړی دي که غر دې که دریاب دې که اسمان دې که ستوري دې که سپوږمې دا هر څه دې فطرتي حسن چې دې بنیادم دي او بیا چې کله دغه حسن درکې د مینې اثرات را پیدا کړي نو هغه مینه د انسانیت تور نزدې کې د انسانیت ته مسائل نه بده خبر کې د مینې نه بغیر خود شاعری هیڅ امکان نشته او د پښتنو په ټولنه کې یو انګریز دی کې چې د پښتنو په ټولنه کې هر دویم کس شاعر دی او چې خزه ناستي او می خبر لوشي او سر ازان سره ګونار کوي سبوي سره ټپه به روانه کړي سبوي دغه سي زمیدار به لګي په پټي کې وي وکي او ټپه आवाज برا خيزي شپونکه به لګي شپېلې بغغي پښتانه ډېر ارتستیک خلک پښتنو کې خدای پاک ډېر خاصیتونه چوي جمالیاتي ذوق چې د آغاز ما خیال چې د پښتنو د دې پښتنو د ماحول په وجه د دې د فطرت په وجه ډېر مختلف دی د نورو خلکو نه او ډېر شوخ دی ډېر پوخ دی دی انتها پسندي په مینه کې هم او په کرکه کې هم خو کرکه ډېره کمه کوي خو چې د چا نه کرکه کوي نو بیا ته سمه کوي او مینه انتهایی مینه کوي په خپله مینه کې سر ورکول هم غواړي او په خپله مینه کې د مال او ژوند هیڅ پروا هم نه کوي نو چې دومره شدید جذبو لرونکي خلک اوسیږي په کومه معاشره کې نو پای کې به د دومره شدیدو جذبو تخلیقي فنکاران هم پیدا کیږي شاعران مصوران ادیبان مظاهره ده چې دغه مقام زم یو وګړی ما او دغې بشار مزاج دے زما هیڅ فرق را پکې نشته نو دغه د مینې شدت چې د خدای پاک زما په سینې کې مچول او زه په دې ډېر خوشاله یم چې غنی خان خبره خدای شکر چې پیدا دې لدې قام کړم د پښتون د نر وجود دی واندام کړم
واسین صاحب ما سره د خبرې کوي موږ سو سو زل د وخت دا کو تاسو دومره مسؤلیت لرئ اوس هم د ما یو فل کې ناش وې دا غینې مو دا ته وخت خپلو څنګه دا وخت دا کوي تاسو دومره مصروف جون لکه نو کریم ادب بیا د ریډیو ټي وي کې دا ډېر
دا سید خالد صاحب چې زه کوشش کوم چې هسه کینه نم زما یو شعر دی چې کله کله د ولس په غم کې زغلم کله کله کوزیده نشم د کټه کله کله داسې حالت په مارا شي چې دا شاعري می چرته یو ګوټ کې کینه او بس هر څه نم پری کی خو کوشش می دی چې خپل وخت زیات نه زیات د قام د پاره د جبې د پاره استعمال کم دا وخت بیا عمر تیریږي بل د قام ته د هر چا د مرستې ضرورت دی ته د لیکون کې د مرستې ضرورت دی ته د صحافي د مرستې تم ضرورت دې ته د فنکارانو د مرستې تم ضرورت دې ته د دانشورانو د ان تر دې چې د ګیلکارانو د ترکارانو وتم ضرورت دې چې دوی خپل خپل کردار ادا کړي نو ټولې مسلې به حل شي نو دې وجه زما کوشش دی زه وار وته نه خطا کوم مصروفیتونه ډېری خو زه وار وته بالکل نه خطا کوم اوس د دې نه پس به زه درو نه تر پنځو پورې خپل کلاس مخلمه د سی سی سټوډنټانو لکانجی نه کوي براغلی دای سره به دوه غنټې مسلسل کلاس مخلمه خو وار نه خطا کوم او روانه د سلسله بس دا خبره کودره چې نینی نو راته نو سبق کوي د پښتو شاعر ادیب او د پښتو استاد چې دغه نه کوي نو نور بس کوي د دې نه علاوه بل څه کار کې خپل وخت نشو ضایع کولی.
خدا ویل کیږي چې شعر له کیږي چې بنده به ځان له ناستې یو وړخ او بیا شعر راځم خو لیکل کیږي نو دا کوم داسې وخت چې تاسو باندې دغه شعر
دغه دغه خالد صاحب زه د خوب نه ټوټې وامه دویمه دا ده چې د مارچ نه واخلې تر د ستمبر پورې دا څو میاشتې چې دا زما لګې نرمي کار پکې کمی نو په دې کې زه ښه ناوخته د کېږم او ښه ناوخته راپاسم په دې چې دفتري کار ډېر کمی او یا که ناوخته راپاسم وختي پاسم بیا پکې د غرمې وده شمه نو ماته اساني بیا او تخلیق ټول عمر د شپې کېږي نو زما کوشش دی چې د ماښام نه پس زه کورې ما دا مې کوشش وي نو چې کوم ځای کې ځان خلاصولی شم د خلکو نه نو د ماښام نه پس زه ځان کور ته رسوم او په کور کې زما یو بېله کوټه ده د بچو نه بلکل بېله هغې کې زما کټ پروت وي او دیوالونه لایبرري ده زما نو بس هغې کې زما ژوند دی هم پایې کې زه پروت یم او ژوند مې دغه کتاب دی قلم دی او وایه
ستاسو هر شعر مزیدار دی ستاسو نظم ستاسو غزل خو ستاسو کوم مکته چې کوم د غزل اخیري دغه دی چې تاسو پکې اباسین یادوي هغه څومره ښکلې طریقې سره تاسو دا کړی چې بنده وایي چې دا اباسین سین یادوي دریا سین یادوي که دا اباسین خپل ځان یادوي دې باندې تاسو خصوصي توجه ورکوئ که نه دا قدرتي راشي.
خالد صاحب څه شعوري کوشش پکې شاید چې لږ ډېر شامل وي خدا بس فطری غوندې ده ما وایي چې یو شعر خالصتاً ته په خپل نوم باندې خرابې دا یې نه خدا ده چې خرابې نه کړي او پکې دا نوم نم سمانې راوباسي او هغه شعر بې ځایه لاړ نه شي نو یو وجه خو یې دا ده شعوري کوشش پکې دغه دی او باقي بس دا قدرتي کېږي اکثر خلک ماته ووایي ډېر زیات بلکې میمرې شفق زموږ یو شاعر ملګری دی ماته وایي چې ته کله نه شاعر شوی نو ته په هغه ورځ بابا یې مقته وي وای داسې ده چې زه پوره غزل لیکم ما یوازې مقتې ته مه محدود کوئ نو خبره دا ده چې دغه وجه یوه کېدای شي بله دا چې شاعري اسم دا غزل چې دی دومره نازکی چې بده کې اسی یو شعر سره ځای کې نو خنه ده په کار د چې سمانوي حیثیت یی داغه کې څه جذبه یی پای کې څه تخیلی پای کې خیسته الفاظ یی پای کې خیسته خیال نو خن پیدا کې
دغه مکتی یو داسې مو وی لکه زبا او ما ما څه یاد دی چې دا د ټول باسین غاړه تناس
کې حسین نیک کمین کمین کر رقیبان
داسې یو څو دغه خپل
چې د کله د ځواني تندر واخلي چې د کله د ځواني تندر واخلي اباسین بدرتاله دریا دی او بلد چې ته دراوی غونده بلا کثافتونه لري ته دراوی غونده بلا کثافتونه لري مونږ اباسین غونده صفایو هیڅ پروا نه لرو او بلد چې دغه
یو ملګری ودا کول وی شونډه دی ولی اوچي اوچي کی اباسین حکم نه ویني پزان
استاد شونډه ولی اوچي اوچي کیږي اباسین حکم نه ویني پزان کی جی او بلد چې د قاتل جانان زړګې د کوټو ساز ده د قاتل جانان زړګې د کوټو ساز ده هیڅ اثر په اباسین د وښکو نکا
اباسین شه لکه دا خطاسو یو شاعر یو لیکوال یې تاسو لکه د جون نور د غم شته لکه ځواني وا لوبه کبډي داسې تنگ ټکور
تاسو به بالکل حیران شي چې زه د خپل سکول د والیبال او د باسکټبال کیپټن وم او د سکول یو داسې سمیشر وم کټر وم چې یو ځل مې په کټ کې اوسړی ناستو د ګراوند په غاړه هغه زما په کټ په تندي ولګېد او خپې پې واوړېد او شاته واوړېد دومره تیز کټ به د هغې نه علاوه زه چې کله اسلامي کالج ته راغلم دا ورځو کې شروع نه مې کرکټ کو او چې کله دلته رالم ورو سلسله روانه نو ما په اسلامي کالج کې هم درې کاله کرکټ کړی دی د هغې نه پس د لا کالج کیپټن هم پاتې ما پوسټ ګریجویټ لیول باندې مې هم کرکټ کړی کلب کرکټ مې هم کړی دی تاسو بیخي حیران شئ چې تقریبا ټول لوبې ما کړې دي خو دغه چې دی یو باکسینګ راته خوشا غوندې کار ښکاري چې یو بل خلک خولې ماتوي ناروا غوندې راته ښکاري دویم دا ده چې ډېرې کمې لوبې به داسې وي چې هغه زمانه پاتې شوي لوبې مې ټولې ډېرې خوښېږي او ټول عمر مې کړې دي اوس هم کوم نن سبا هم چې کله فارغ شم کرکټ کوم بلکې د پروفیسرانو د ټیم کیپټن هم مزه نو بیا مونږ خپلو کې میچونه کوو او ډېر ښایسته ښایسته میچونه کېږي او اوس هم پکې اکثر میچونو کې زه کم از کم 50 خو جوړوم ډېره زیاته دا یو وجه دا ده چې دا فطرت چې دی دې کې یو ترتیب دی او په دې موسیقۍ کې هم یو ترتیب که تاسو خیال کړئ د باران اواز هم په بنیادم ډېر خلګي د سیلۍ اواز پرې خلګي د سیند اواز پرې ډېر خلګي ځکه چې پایې کې یو خاص ریدم وي دغه موسیقیت چې دی کله چې مونږ د موسیقۍ ته ګورو موسیقي یو داسې اثرناک څیز دی چې که چېرې مونږ ښه موسیقي په دنیا کې عام کو نو دا ټولې نفسیاتي مسلې به ختم شي چې کومه روحاني موسیقي د عام شي لکه په جاپان کې یو هسپتال داسې دی چې پای کې خصوصا د نفسیاتي مریضانو علاج د موسیقي په ذریعه کیږي دا یې مختلف را
رګونه مختلف سازونه مختلف طرزونه غوول کیږي داغه په ذریعہ باندې داغه خلکو علاج کیږي نو کچره موسیقي د ژوند نه لری کړی شنو د ژوند بدومره پیکشي دومره پیکا لکه به مالګ توام
خپل یو تازه نظم کلام غزل وی کاغه تاسو یو سو به ته تیادی
یو ټوټه د بیا بته وړو کې غزل ویم چې دا خزان به میزیګر کړی پانی پانی دا خزان به میزیګر کړی پانی پانی راشي ګل راته پور کړی پانی پانی اخر دې ته مونږ څنګه مینوایو اخر دې ته مونږ څنګه مینوایو چې ګلاب در لسوک در کړی پانی پانی یو بل ټوټه راځه چې کچری ویني اخر سب ویني کچری ویني اخر سب ویني کچری ویني اخر سب ویني چې ورز به ویني او کشپ به ویني مال د دې غم اوس خوب ناراضي مال د دې غم اوس خوب ناراضي چېړون به خوب ویني کنه به ویني
ډیر مننه د مشال دی اوس خبرو
ستاسو ډیر مننه الله مخلره
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ